لوبو له ميدانا هرأوني لأزادي راديو لدي اونيز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال
د ازادي رادیو د لوبله میدان او نيز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو ستړي مشي یو بل ونی او یو بل سپورتي خبرونه درته زه بختيار ساحل وړاندې کوم د لوبله میدان په دی ونيز سپورتي خبرونه کې به ووري چې افغانستان له هندستان سره د شلوريزو سیالي او لوبلړۍ لوبوي
خبره ټوله په دی باندې د افغانستان ټیم انډیا ته تللی ده او اندېښنه ده چې د افغانستان ټیم به میچونه وګټي که نه که د کاغذ په مخ باندې موږ وګورو نو د انډیا ټیم په څو شیانو باندې موږ بهتر ګڼلی شو
تر هندوستان وروسته به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نورې سیالۍ له سریلانکا او آیرلینډ سره وي
د سریلانکا او آیرلینډ سره هم بشپړ سیریزونه لرو
د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې په درې اړخیز لوبلړۍ کې سختې ماتې خوړلې دي خو لاملونه یې څه دي
بیا وروسته ورپسې میډل همداسې کولپس کېده د خپله د کپتان درې مسلسل صفرونه کول په دغه ټورنمنټ په دغه سیریز کې نو دغه لاملونه ول چې د موږ هلکان هغه کې
پر نوین الحق فضل حق فاروقي او مجیب رحمان لګول شوي بندیزونه پای ته ورسېدل
خو کرکټ بورډ چې کوم په لومړیو کې کوم تورونه په لوبغاړو باندې ولګوله که اگر رښتیا وي کرکټ بورډ بالکل په حق وو او دغسې فیصله په کار وه چې
د شل اوریز نړیوال جام د لوبډلو ډلبندي او د لوبو نیټې هم په ډاګه شوي دي افغانستان چیرته او له چا سره سیالۍ لري د سویلي افریقا د شل اوریز سوداګریز لیګ دویم پړاو پیل شو د افغانستان د زونونو د غوره کلبونو په کچه د فوټبال سیالۍ هم پیل شوې دي په خبرونه کې نور ګڼ مطالب هم درته وړاندې کوو را سره ملتیا وکړئ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په لومړي ځل د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو لوبلړۍ ولوبوي یا د سیالۍ به د روانې جنوري میاشتې په 11 نېټه د پنجشنبې په ورځ د هند په کوربتوب د پنجاب په محلي لوبغالي کې پیل شي د یادو سیالیو ته دواړو هیوادونو خپلې لوبډلې هم اعلان کړي دي او له څو ورځو راهیسې په هند کې په تمریناتو بوختې دي دویمه سیالۍ به د همدې میاشتې په 14 او درېیمه به په 12 نېټه وي د دې لوبلړۍ په تړاو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی وایي د پخوانۍ مخینې او تجربې له مخې هندۍ لوبډله پیاوړې ده
خبره ټوله په دې باندې ده چې افغانستان ټیم انډیا ته تللی ده او اندېښنه ده چې د افغانستان ټیم به میچونه وګټي که نه که د کاغذ په مخ باندې موږ وګورو نو د انډیا ټیم په څو شیانو باندې موږ بهتر ګڼلی شو اول دا چې د انډیا ټیم څومره غټ تاریخ لري د کرکټ او انډیا ټیم څومره میچونه کړي دي او بل د انډیا ټیم په خپل کنډیشن کې یا په خپل ملک کې اکثر یا زیات میچونه ګټلي دي د لوبغاړو تخنیکي مسایلو ته که راسو لوبغاړي چې دي تقریبا د موږ لوبغاړو نه زیاته تجربه په شلاوریز ټیسټ او ونډې کې لري او که د لوبغاړو بیا تخنیکي مسایلو ته راسو نو تخنیکي مسایلو کې د هغو موږ ویلی سو چې د انډیا ټیم په بعضې ځایونو کې په ګیم پلانینګ کې د لوبغاړو په ټیکنیکس او په وغیره د ټیم بیلنس او د هغو الراونډرانو فاست بالینګ برخې او بیټینګ برخې نو ټولو برخو کې سیده د انډیا ټیم موږ ته د کاغذ په شکل باندې بهتر ښکاري بل اندېښنه دا ده چې راشد لوبه نه کوي او څوک به دغه څلور اوره کوي او دغه څلور اوره به څه رقم بچ کیږي
د ښاغلي احمدزي په باور د راشد خان نشتوالی به هم د افغانستان په ملي لوبډلې اغېز ولري او زیاتوي چې د قیس احمد لپاره همدا مناسب وخت دی چې په ملي لوبډله کې ځانته ځای جوړ کړي د نوموړي په باور په شلوریزو سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډله د نړۍ د هرې غښتلې لوبډلې پر وړاندې سیالۍ ګټلی شي
په ټوله کې که بیا موږ وګورو نو شلاوریز کرکټ کې موږ صرف 40% پرډکشن یا پیشګویي کولی شو هغه 40% هم صرف یو دوه درې اوره کوم ټیم ډیر ښه کوي یا دوه درې اوره خراب کیږي له هغه ځای نه سیده یا میچ ګټل کیږي یا بایلل کیږي خو که چیرې د افغانستان ټیم یو ښه یولس کسیز لوبډلې سره میدان ته کوزیږي یو بهترین پلان سره کوزیږي او تمرکز یې په خپلو کوي او ضعیف نقطو باندې تمرکز یې په دې باندې چې موږ به خپل پلان څنګه عملي کوو او تمرکز یې په دې باندې یي چې میچ به ګټو او 100% کوشش به په ګراوند کې کوو نو د افغانستان ټیم ډیر خطرناک ټیم بلل کیږي په شل اوورز کرکټ کې او چانس جوړیږي چې میچونه وګټي.
د افغانستان او هند کرکټ لوبو څارونکی هندوستانی دیویندر کمار یادې سیالۍ د دواړو هیوادونو لپاره تاریخي ګڼي او د ښو لوبو په تمه دی. د نوموړي په باور په شل اوورز کرکټ کې د هیڅ لوبډلې د بریا خبره له وړاندې نشي اټکل کېدی، خو هغه هم د هندي لوبډلې پراخې تجربې او مخکښو لوبغاړو ته په کتو بیا د لوبډلې د بریا چانسونه زیات یادوي.
Where this promises to be a riveting, a compelling series between two friendly countries with common passion for the game of cricket, and both sides have got plenty of high quality players to boot with.
Whether it's going to be the duo malguru hiwaduno tarmans the lobo lomrai lade da chi wagdi da cricket pra khamina aw jazba lari dwara lobdali dini makha shaw ghashtali lob gaadi lari kada de lobo lopara da lobo par condition khabri ukru us mahal pehin ki hawa sada da د تودو شی لوړ درجه ل 1350 سانتیګرادو پوری ده. په دې آب او هوا کې د شپې لخوا پرخه ورېدل عادي وي، نو هر لوبډله باید له دې فاکتور سره ځان عیار کړي. هر لوبډله چې په دې کنډیشن کې د لوبې پچه ګټي نو حتماً به لومړی توپ وهنه کوي. که د وشتنځایونو په تړاو خبرې وکړو نو د موهالی په لوبغالي کې به په لومړیو شپږو اورونو کې چټکو توپ اچونو ته د توپ سوینګ کېدو مرسته وي او وروسته به سپینرانو ته هم مرسته ورکوي، خو په بنګلور کې بیا د توپ وهونکو لپاره ډېره مرسته ده. دغه راز د اندور په لوبغالي کې هم توپ اچونکو ته د دې ټولو مرستو باوجود هم دا به د زیاتو منډو لوبې وي. د هند لپاره مثبته خبره خپل کنډیشن او غښتلي توپ وهونکي دي چې روهیت شرما او ویرات کوهلی به هم پکې وي. د افغانستان توپ اچونه بیا تر هند غښتلې ده، خو مهمه دا ده چې کوم لوبډله د لوبې په ورځ کوم مورال لوبه کوي. زما له انده دواړه لوبډلې د لوبلړۍ د ګټلو چانس لري.
This promises to be a thrilling series because of the quality of talent and also short boundaries being the common denominator.
د وله د چې تر دې وړاندې دواړو لوبډلو د کرکټ نړیوالو او آسیایي شورا په تورنمنټونو کې څلور ځل شل اوریزې سیالۍ کړې دي چې ټولې هند ګټلې دي. له هند سره د کرکټ لوبلړۍ لا پای ته نه ده رسېدلی چې د افغانستان ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ معلومې شوې. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره د خپلې ملي لوبډلې د راتلونکو درې لوبلړیو نیټې په ډاګه کوي. تر دې وړاندې به افغان لوبډلې په دومره تعداد سره سیالۍ نه درلودې او که سیالۍ به یې هم وي نو نیټې به یې له سیالیو یوه یا دوه اونۍ وړاندې په ډاګه کېدې. افغانستان به تر هند وروسته له سریلانکا او ایرلینډ سره د درې فارمټونو لوبې ترسره کړي. دا چې یادې سیالۍ کله او چیرته دي رپورټ یې اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
افغان کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان به له هندوستان سره تر سیالۍ وروسته له سریلانکا او ایرلینډ هیوادونو سره لوبلړۍ ولوبوي. د یادې ادارې د خبر پاڼې پر بنسټ افغان لوبډله به د روان کال په فبروري میاشت کې لومړی د سریلانکا په کوربتوب یوه ټیسټ درې ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د سریلانکا او ایرلینډ سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره مونږ یو ټیسټ سیالۍ درې ورځنۍ سیالۍ او درې شل ورځې سیالۍ لرو چې دا به د فبروري د دویمې نیټې نه د فبروري تر یوویشتمې نیټې دوام وکړي او همدارنګه
له سریلانکا هیواد سره د لوبیز سفر تر پای ته رسیدو وروسته به افغان لوبډله د فبروري میاشتې په 28مه له ایرلینډ هیواد سره یوازینی ټیسټ لوبه پیل کړي او د مارچ په 3مه به بشپړ شي. ښاغلی سادات د ایرلینډ په وړاندې د سیالیو په تړه وایي
په متحده عرب اماراتو کې بیا د ایرلینډ کوربتوب کوو چې هلته هم یوه ټیسټ لوبه درې ورځنۍ لوبې او درې شل ورځې سیالۍ لرو چې هغه به د 28 فبروري نه تر 13 مارچ پورې دوام وکړي. نو په ټوله کې له نړیوال جام د مخه لوبډله مصروفه سیزن لري په همدې خاطر تر څو زموږ لوبډله د راتلونکي نړیوال جام لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي.
دا ویلو ده چې تر یادو سیالۍ وړاندې افغانستان د جنوري په 11مه نیټه له هندوستان سره د درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیلوي چې په 11مه نیټه به بشپړې شي.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
پدری افغان لوبغاړو د کرکټ بورډ ادارې له لوري لګول شوې بندیزونه هم پای ته ورسېدل. یاد لوبغاړي فضل حق فاروقي، نوین الحق او مجیب رحمان وو. دا بندیزونه پرې لدی عمل لګیدل او چې له کرکټ بورډ سره له مرکزی تړون لاسلیک کولو ډډه کړي و. تفصیل په دې رپورت کې درته خبريږي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په خبر پاڼه کې ویلي دي چې پر درې ملي لوبغاړو نوین الحق، فضل حق فاروقی او مجیب الرحمانی لګولي بندیزونه تعدیل کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي دی د موضوع د ارزونې لپاره یوې کمیټې ته دنده سپارلې وه چې د پریکړې له مخې به یاد لوبغاړو ته بیرته مرکزي قراردادونه ورکول شي او هم به د بهرنیو سوداګریزو لیکونو د لوبولو لپاره ایم او سي ورکول شي. کرکټ بورډ ادارې د تیر کال په وروستیو کې یوه اعلامیه خپره کړې وه، په کې پر نوین الحق، فضل حق فاروقی او مجیب الرحمان له دې عمله بندیزونه لګولي وو چې د دوی په خبره ذکر شوي او لوبغاړو له کرکټ بورډ سره له مرکزي هوکړې لاسلیک کولو ډډه کړې وه. د کرکټ بورډ د خبر پاڼې له مخې یاد لوبغاړو تر بندیزونو وروسته د برېښنالیکونو لارې دوی ته مراجعه کړې وه او له دوی یې غوښتي وو چې پر خپلې پرېکړې بیرته تجدیدي نظر وکړي. په تازه پرېکړې کې ویل شوي دا چې یادو لوبغاړو له مرکزي قرارداد لاسلیک کولو ډډه کړې وه، نو تر بیا لاسلیک کولو وروسته به ترې د جریمې په توګه یوه اندازه معاش ګرځول کېږي. دغه راز ویل شوي مرکزي قرارداد به د دوی د غوره کارکردګۍ پر اساس ورکول کېږي او د دې تر څنګ به د دې اجازه هم ورکړل شي چې په سوداګریزو لیکونو کې ولوبېږي. د یادې پرېکړې په تړاو د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکل شوي دا چې یادو لوبغاړو له دې وړاندې د خپل هیواد لپاره غوره لاسته راوړنې او ویاړونه درلودل او په لوبډله کې دوی ته اړتیا لیدل کېږي، اداره دا پرېکړه کوي او هیله ده چې یاد لوبغاړي د پخوا په څیر په غوره ډول خپلو کړنو ته دوام ورکړي او د افغانستان د ویاړ لاملونه شي. نوموړي زیاته کړې زموږ ټولو لوبغاړو له شک پرته افغانستان ته ډېر څه کړي دي او افغانستان یې نړیوالو په ډېره غوره او ښه توګه معرفي کړی دی. خدای دې وکړي په راتلونکي کې بیا داسې څه رامنځته نه شي چې له امله اداره یا لوبغاړي خوابدي شي، ځکه اداره له خپلو اتلانو د تل په څېر د غوره کړنو او د افغانستان لپاره د غوره استازولۍ هیله لري. دغه راز د نوموړي په وینا اداره اصول زموږ په ګډون له ټولو لوړ دي او د ادارې هیڅ کس هم له اصولو مستثنا کېدلی نه شي، بلکې په راتلونکي کې به هم د ورته موضوعاتو پر وړاندې کلک دریځ خپل کړي، ځکه د ادارې حیثیت زموږ لپاره لومړیتوب دی. بل ورته د کرکټ د چارو شنونکي ابراهیم مومن وایي چې د اصولو او قوانینو نه مراعت کولو پر اساس پر لوبغاړو بندیزونه لګول د یوې ادارې لپاره پکار دي، خو اداره باید پر خپلو کړنو ودرېږي او خپل بندیزونه وضع کړي.
خو کرکټ بورډ چې کوم په لومړیو کې کوم تورونه په لوبغاړو باندې ولګول، که هغه رښتیا وي کرکټ بورډ بالکل په حق او دغه سی فیصله په کار و چې لوبغاړي راویخ کی یو نور لوبغاړو ته هم د خطر زنګ وسی. وسنۍ فیصله ته وګورو او وکتل شي، باقي فیصله کې هم کرکټ بورډ بیا هم په دې ټینګار کړی دی چې لوبغاړي ملامت وو، دوی ته وروستی اختیار ورکړی دی، د دوی کارکردګي به ارزول کیږي، د هغې وروسته به دوی ته د کانټراکت یا قرارداد کټګري معلومیږي، کېدای شي مخکې شي، کېدای شي وروسته شي په کټګریو کې، او دوی به اوس کانټراکت هم ساین کوي. پخوا دوی کانټراکت څخه ځان ویسته اول چې موږ افغانستان لپاره لوبیږو، زیات شمېر لیګونه چې پخوا به دوی کوله هغومره لیګونه به دوی نشي کولی، یو محدود شمېر لیګونه به په هر کال کې ترسره کوي. نو په دې کې ښکاري چې افغان کرکټ بورډ برلاسی دی.
ښاغلي مومن په باور پر لوبغاړو د بندیزونو لګولو موضوع له پایله تر پایه ګونګه وه. هغه زیاتوي
زما په مانا لکه څرنګه چې په لومړیو کې د هغې کمیټې په اړه باندې معلومات ورنکړل شو چې څوک وو او څرنګه جوړه شوه او مشري چا کوله او د کومو قوانینو او د کومو اصولو له مخې په دغه لوبغاړو باندې بندیز ولګاوه، همدغسې څرنګه بیا دغه بندیز لرې کړ، دا هم ګونګه ده. خو په اصولو کې که ورته وکتل شي او څه چې په کار وو د افغانستان کرکټ بورډ لپاره، د کرکټ بورډ د حیثیت اعادې دپاره یا د لوبغاړو د کنټرول لپاره، ځکه بدبختانه په بیلابیلو کلونو کې تر اوسه پورې هغه لوبغاړو چې په لیګونو کې لوبې کولې هغوی د افغانستان کرکټ ته، بدبختانه ډومیسټک کرکټ ته، د افغانستان په کرکټ بورډ کې مشرانو ته، د افغانستان ملي لوبډلې ته په هغه ارزښت باندې قایل نه وو کوم ارزښت باندې چې دوی لیګونو ته او لیګونو سره د شو قراردادونو ته هغوی ژمنو.
د ویلو ده چې یادو لوبغاړو پر ځان د لګولو بندیزونو په تړاو په رسمي ډول هیڅ ونه ویل، خو په غیر رسمي ډول یې د نوم نه ښودلو په شرط ویلي وو. کرکټ بورډ له لوبغاړو سره د مور او میرې سلوک کوي او د دې تر څنګ لوبغاړو ته پر وخت خپل امتیازات نه ورکوي.
په روان 2023 زیږدیز کال کې د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریز نړیوال جام لسم پړاو ترسره کیږي، یعنې سیالۍ به په امریکا او ویسټ انډیز کې وي. افغانستان هم د یادو سیالیو برخه ده او د ډلبندۍ پر اساس په سی ګروپ کې راغلی دی. دا چې یادې سیالۍ کله دي او د افغانستان لوبې له کومو هیوادونو سره دي، په دې رپورټ کې له فریدې سیاله وو.
د کرکټ شلوریز نړیوال جام د لسم پړاو سیالۍ وو د لوبډلو ډلبندي او د لوبو نیټې پټاګه شوې. د کرکټ نړیوال شورا د خبر پر اساس چې د روانې میاشتې په 15 نیټې خبر کړی دی، دا ځل به شلوریز نړیوال جام د امریکا په متحده عرب اماراتو او ویسټ انډیز هیوادونو کې ترسره شي. په دې نړیوال جام کې به ټولې شل لوبډلې سره په څلورو ګروپونو کې سیالۍ وکړي. د ډلبندۍ پر اساس افغانستان په سي ګروپ کې د یاد جام د دوو پړاوونو له اتلی او کوربه لوبډلې ویسټ انډیز، نیوزیلینډ، یوګاندا او پی این جی هیوادونو سره یو ځای شوی دی. شلوریز نړیوال جام د جون په لومړۍ د کوربه امریکا او کاناډا لوبډلو ترمنځ په دالاس ښار کې پیلېږي. افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د جون په درېمه له یوګاندا، په اوومه له نیوزیلینډ، په دیارلسمه له پی این جی او په اوولسمه له ویسټ انډیز سره ولوبوي. د دې نړیوال جام د لوبو د اصولو پر بنسټ د هر ګروپ دوه مخکښې لوبډلې به د اته غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي. د اتو غورو یا سوپر اتو لوبډلو په پړاو کې به ټول لوبډلې سره سیالۍ وکړي چې څلور غوره یې له نیمه پایلوبي او بیا به ګټونکي لوبډلې سره پایلوبه ولوبوي. دا شلوریز نړیوال جام د لسم پړاو لپاره په امریکا کې درې او په ویسټ انډیز کې شپږ لوبغالي چمتو شوي دي او د نیمه پایلوبي او پایلوبي ټولې سیالۍ به په ویسټ انډیز کې وي چې پایلوبه یې د جون په 9 نیټه په پلان کې نیول شوې ده. د یاد نړیوال جام د وروستي پړاو اتلولې انګلستان ګټلې وه چې په پایلوبه کې په استرالیا کې پاکستان ته ماتې ورکړه. د شلوریز نړیوال جام فارمټ په نومړي ځله په 2000 کال کې رامنځته شو چې د نومړي پړاو اتلولي هندستان ګټلې وه. د دویم پړاو اتلولي پاکستان، د دریم نهم پړاو انګلستان، د څلورم شپږم پړاو ویسټ انډیز، د پنځم پړاو سریلانکا او د اووم پړاو د ویلو د چې افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې د یاد نړیوال جام لپاره یې له اوسه د لوبډلې په غوروي کار پیل کړی دی چې د روانې میاشتې په 11 نیټه به له هندستان سره هم د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلې د هندستان او سویلي افریقا پر وړاندې په درې اړخیزو سیالیو کې تر درې ماتو یوې بریا وروسته خپل سفر بشپړ کړ. د یادو سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې دوه ځل هندستان او یو ځل سویلي افریقا ته سیالۍ وبایللې او د خراب نیټرن ریټ پر اساس په لوبلړۍ کې پایلوبې ته ونه رسېدل. یوازې په یوه لوبه کې د سویلي افریقا پر وړاندې افغانستان بریا ترلاسه کړې وه. دغه سیالۍ له تیرو دوه اونیو راهیسې د سویلي افریقا په کوربتوب پیل شوې وې. افغان لوبډلې په هیڅ لوبه کې ونه کړای شول چې تر 200 زیاتې منډې وکړي. د یادو سیالیو افغان 19 کلنې لوبډلې د خرابو سیالیو او راتلونکي نړیوال جام په تړاو د کرکټ بورډ له پخواني لوبغاړي باطن شاه درېمزي سره مو مرکه کړې ده. د خبرونې په پای کې درته خبرو. د سویلي افریقا د سوداګریزو شلوریزو سیالیو سګنای پړاو د جنوري په 10 نیټه د سنرایزر ایسټرن کیپ او جوبرګ سپر کینګز لوبډلو ترمنځ پیل شو. د یادو سیالیو لوبډلې هم د هند آی پی ایل لیګ سوداګرو له لوري اخیستل شوې دي. په دې سیالیو کې تیر کال راشد خان د ممبئی کیپ ټاون لوبډلې لوبډل مشر و، خو د ملا عملیاتو پر اساس سږ کال پکې نه لوبیږي او پر ځای کیرن پلاټ د یادو لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. په دې لیګ کې شپږ لوبډلې یو د بل پر وړاندې سیالۍ کوي چې تر څلېرشتو سیالیو وروسته به یې پایلوبه د فبروري میاشتې په 10 نیټه وي. سږ کال د دې لوبو لپاره یوازې دوه افغان لوبغاړي نوین الحق او ظاهر خان بیلابیلو لوبډلې اخیستي چې ظاهر خان سیالیو ته رسېدلی او نوین الحق با خای د ملي لوبو لامل پکې ګډون و نه کړی شي. اوس د فوټبال لډګر د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري د زنورو د غوره کلبونو ترمن سیالۍ پیل شوې دي. یادې لوبې د روانې میاشتې په 15 نیټه د فراه ولایت په کوربتوب پیل شوې. په دې لوبو کې د افغانستان د شپږو زنونو غوره کلبونه یو د بل پر وړاندې سیالۍ کوي. د مرکز پاستازولۍ پکې د پروان ولایت اړوند کلب او قابان پروان، د جنوب ختیځ ولایتونو پاستازیتوب د ننګرهار پیداګوژي، د شمالي ولایتونو پاستازیتوب د فاریاب سرسبز یاشلر، د شمال ختیځ ولایتونو پاستازولۍ د بغلان استقلال، د جنوب غرب پاستازولۍ د غزنی پامیر او د غرب ولایتونو پاستازیتوب د فراه عدالت لوبډله په دې ټورنمنټ کې لوبیږي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس له یادو سیالیو به دوه مخکښې لوبډلې د افغانستان د اتلانو لیګ ته لار پیدا کړي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په ورسته برخه کې یو او دا سل ځانګړي مرکه درته خبرو. دا ځل مو د افغانستان د 19 کلن ځوانانو د ورسته یو سیالیو په تړاو مرکه کړې ده. افغان لوبډلې د هند او سویلي افریقا پر وړاندې په دلی اړخیز لوبلړۍ کې سختې ماتې وخوړې او په څو ورځو کې به نړیوال جام ته هم لاړه شي. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی باطل شاه دریم ځای دی. نور په مرکه کې واورئ. د سویلي افریقا هندوستان پر وړاندې په درې اړخیز لوبلړۍ کې د افغان 19 کلن ځوانانو د خراب پرفارمنس لاملونه ستا لاندې څه وو؟
سید صاحب دغه سیریز په اړه که زه ووایم چې عمده لاملونه دا ول چې د منګه بیډنګ تاسو وګورئ د منګه بیډنګ بیخي نه کلک کېده، ټاپ آرډر بیخي کولیپس و. هماغه یو اننګز په شروع کې اول میچ کې حسن علق په نوم باندې هغه 50 وکړل او نور داسې چا داسې خاص پرفارم ونه کړ. بیا وروسته ورپسې میډل هم داسې کولیپس کېده، د خپله د کیپټان درې مسلسل صفرونه کول په دغه ټورنمنټ په دغه سیریز کې. نو دغه لاملونه وو چې د منګه لکان هغه کېدل. دې سره وته تر څنګه پورې 2500 تر اوسه پورې په دغه سیریز کې ونسو کولی چې په څلور وړ میچونو کې یو میچ کې 2500 ولوبئ. دې تر څنګ د منګه فاست بالنګ سره کوم په کار وکړه. تاسو وګورئ د نورو هېوادونو فاست بالرانو هغوی وکټې اخیستلې د خپل ټیمونو لپاره. نو یوازې د موږ فاست بالرانو چې وکټې نه اخیستلې هغوی بلکې رنزونه هم لیک کول. موږ ټوله تکیه په سپین بالنګ باندې وه، خو د موږ به دومره کم رنزونه وای فاست بالرانو به په شروع کې دومره رنزونه ورکړل چې د سپین بالرانو لپاره به کنټرول هم مشکل و.
په وروستیو څو نړیوالو جامونو او آسیا جامونو کې افغان 19 کلن ځوانانو ښې لاسته راوړنې درلودې او حتی د 2018 زیږدیز کال آسیا جام یې ګټلی وو. ولې یو دم یاده لوبډله بې حده کمزورې پرفارمنس په دغه وروستیو څو سیالیو کې وړاندې کړ؟
رښتیا هم د منګه لوبډله چې واد لتیره دا منګ تاسو شپږ اته کال وګورو د 19 پرفارمنس بېخي ډېر زیات. خو دغه د ایشیا کپ مثال تاسو ورکړه چې په 2018 کې ایشیا کپ هم ګټلې. فکر کوم په 2018 کې افغان اندر 19 لوبډله چې هغوی سیمی فاینل ته هم تللي وو. زیاتره هماغه 19 لکان دي چې اوس په نېشنل ټیم کې تقریبا لوبېږي. نو یو ویلت خو یې دغه هم کېدلی سي چې د ځینې لکانو هغه د ډبل پاسپورټ مسله را پیدا شوله. هغه ډبل پاسپورټ مسله کې هغه لکانو باندې موږ ډېر زیات کار کړی او که تاسو ته په یاد وي هماغه لکان چې کله هغه اول 19 جوړ شوی او په هغوی موږ ایشیاکا موږ چې د بنګلادیش سره کوم سیریز وکړ ډېر ښه ریزلټ یې وو. همداسې سریلنکا سره موږ میچونه وکړ ډېر ښه ریزلټ یې وو. نو هغه لکان تیار جوړ شوي وو، په هغوی باندې کار شوی وو تقریبا یو نیم دوه کاله په هغوی باندې خواري شوي وو. هغه لکان منټلی پریپیر شوی وو، فزیکلی پریپیر ول او هغه لکان د کرکټ لپاره میچور وو. دغه لکانو د کمبوت له وجې ما په نظر چې دغه د ټیم پرفارمنس یو دم دغه نوې الکان ټیم ته راتلل او دوی بیا یو ګروپ غونډه جوړول یا یونټ غونډه کول دغه د ټیم. نو دا به وخت ضرورت لري او دا په یو میاسه او جمعه او دوه جمعه کې نه کیږي. نو یو ویلته د هم کېدلی سي چې دغه الکان سره دغه ټیم سره یو دم وو پاشل سو هغه الکان ته ځینې لاړ او نوې الکان راغل. نو دغه ټول ټیم به بیرته ګروپ کول او دغه الکان هر چا ته خپل سپورټ کې ځای ورکول. دا به فکر کوم د کوچ او د کیپټان او د هغه لپاره مشکلې چې یو دم دغه ټول الکان ته خپل صحیح سپورټ نو کې جای ورکول سی. او بل دغه لکان ټول سره تقریبا نوی دي. دغه لس پنځله سره دي کیږي یا شل ور دي کیږي دي شا کپ نرسته چې دوی لکان سره یو ځای سی دي. نو یو ویلته دا هم کېدلای سی.
لکه څنګه چې د کرکټ مینوال وایي د لوبډلې سلیکشن سم نه و شوی ځکه یې لوبي هم خراب وي، ستا لاند هم دای لد دی؟
سر صاحب مخ مخ کې یاد اوري وکړه چې ځینې الکان وو چې هغه د ډبل پاسپورټ له وجې د ټیم څخه لرې سو او نوي الکان راغله. نو دغه الکان نوي الکانو لپاره دغه ټیم کې ځان ځای کول. بل چې هغه کم الکان د ټیم څخه لرې سوي که تاسو یې ما وګورئ، که تاسو مثال حزب الله وګورئ، سلیمان صافی وګورئ، همداسې د حمزه ورور هوتک هغه کامران نومېږي فکر کوم هغه وګورئ. داسې ډېر الکان وو چې په ټیم کې هغه الکان میچور. بل دغه الکان فکر کوم چې دغه اوس په 19 کې کم یو دي بغیر له د دریا لکانو نه چې هغه ویل سی ای فرست کلاس کړي. نور لکانو هغه د کرکټ دومره ایکسپیرینس هم نشته، دومره تجربه هم نشته. نو دغه ټول لکانو کې د لسی بل دغه لکانو بیرته دغه لکان ټول دی یو بل سره انډرستانډینګ برابر او لو یو از ا یونټ غونډې ټیم چلول دا د دوی لپاره مشکل ده. د انټرنیشنل کرکټ یا د غټ کرکټ د میګا ایونت په دوی روان دي او دغه میګا ایونت کې دوی پارټیسیپیشن کوي. نو هغه د میګا ایونت یا د غټ ایونتونو هغه خپل پریشر هغه پریشر هندل کول دي نیوی ګوارډ لپاره لپاره هم مشکل دی. بل دمنګ یو هغه چې دغه دمنګ فکر کوم چې د غلکانو لپاره وسم دی پورا غو 1915 سکواډ مونږ تر اوسه نه دی اعلان کړی. نو د تبه د غلکانو لپاره یو ذهني دی پرشرایزي چې ځکه چې دی لپاره دغه میچونه چې دی ما په نظر ټرایل غو میچونه دی کوم غلکان چې پر قوم کوي هغه 15 مین سکواډ تر راځي کوم غلکان چې پر قوم نه کوي هغه باغ کیږي. نو هغه یو رقم اوس هم په پرشر کې دی او د پرشر کې لوبه کول بیا تبن یو الک خپل هغه زیات فوکس خپل ځان ته وي تر تو زه کولای سم چې 15 سکواډ برخه سم.
تر ډیره یادې لوبډلې د توپوهنې په برخه کې ستونزې ګاللې. د دې ستونزې د حلولو لارې چارې څه کېدای شي؟
د بیټنګ په آرډر کې رښتیا هم ډېر زیات مشکلات دي او د منګه بیټنګ کتا سو ګورې په منګه شروع کې په کار د اوپنران یا ټاپ آرډر ته چې هغه د ټیم لپاره پلیټ فارم جوړ کړي میډل هغه پلیټ فارم چې کوم دغه کیری آن وساتي ځان سره هغه سنگل ټو باندې خپل فوکس وکړي او چې لوز بال ملاویږي هغې نه استفاده وکړي او په فینش کې باید تا سره فینشر وسیږي چې هغه تر اینډه پورې ورسوي. نو په بیټنګ کې ډېر زیات مشکلات دي تر اوسه په دغه ټول سیریز کې منګه لکانو تر اوسه 500 رن دي لوبه ولي 200 نه تر اوسه ټول ټوټلي منګه چې دي په څلور میچونو کې کم دي. نو دا به د لکانو لپاره بیا بل خصوص دي بولرانو لپاره هم مشکلي دي. ما په نظر کوچ دغه ستوند د حل لارې چارې چې دي ما په خپل شخصي نظر باندې اوس په ډېر هغه میجر کم غټ مشکلات چې بیټسمینان ځان سره لري په هغې باندې باید کار ونیسي. واړه واړه فالټونه یا واړه واړه غلطیانو باندې کار وکولی شي ځکه چې وخت بیخي ډېر زیات کم ده. نو چې اوله کوي غلطیانې اصلاح شي دوی کولی شي چې خپل بیټنګ پکې کیری آن وساتي ځکه غټې غلطۍ لپاره کافي وخت ته ضرورت لري. نو اوس به مناسب همدغه وي چې په واړه واړه مشکلات چې کوم بیټسمینان لري کاغذ سټانس دا که د بیرته راتګ ده نو په دغه شیانو باندې کار وکړي. لفټ ورته وخی چې یاره لفټ کوم ځینې لفټ په کار ده. نو په دغه شیانو باندې که کار وشي په اوس وخت کې ما په نظر دا به ښه حل لارې تر څو دغه بیټنګ بیرته خپل هغه ریدم ته راشي او دغه هلکان رنځونه هم وکړي.
نړیوال جان ته هم لګي ورځې پاتې دي. د غوراوي کمیټې لپاره څه پکار دي چې دغه لوبډله کې بدلون راولي او خی کړي؟
نړیوال جام خو بیخي ډیر زیات رانږدې ده او بیخي لږې ورځې پاتې ټول په شمار وته څو ورځې پاتې دي. نو فکر نه کوم چې دوی پکې داسې میجر یا غټ تغیرات راولي. نو همدغه 13 نفر اسکواډ چې دوی اعلان کړی دی دوی د خپل هغه سترینت مو ګوري کوم چې ویکنس ده هغه دې مو ګوري او دوی د خپل یو بیلنس ټیم جوړ کړي چې په تمامه باندې چې دوی سره فاسټ بولر هم موجود اوسیږي دوی سره سپین ډپارټمنټ هم قوي اوسیږي او په بیټنګ کې هغه څوک چې دوی لپاره په درد خوري یا دوی لپاره ښه ده چې تقریبا دوی دغه ویکټ د ساؤت افریقا تبن دغه ویکټ دی فریش دی ځکه چې هلته سیزن وو شروع کیږي. نو بال پکې تاویږي سوینګ پکې کیږي باؤنس پکې کیږي. هغه بیټسمینان چې هغه د 500 رنو قابلیت ولري ما لپاره هغه بیټسمین ما په نظر هغه بیټسمینان ته هغوی دوی چانس ورکي چې د 500 رنو لوبولو قابلیت ولري نه داسې هلکانو ته چې هغه هیټنګ کوي هغه ځکه چې هلته په هیټنګ ډېر په اسانه ډېر په مشکله کیږي. نو د ښه خبر دغه ده چې دوی خپل هغه بهترین دغه بیسټ 15 چې دوی کوم برابرولی شي باید هغه برابر کړي.
آیا په دې لوبډله کې مو داسې کوم لوبغاړی ولید چې د افغانستان راتلونکی ستوري لوبغاړی جوړ شي؟
حتمی پکې داسې هلکان شته چې هغه د افغانستان فیوچر کېدلی شي. فاسټ بالنګ کې دوه درې هلکان فاسټ بالران هم بد فاسټ بالران نه دي. موږ سپین ډپارټمنټ کې که تاسو وګورئ علامه احمد بخي بهترین بالر ده او د مجیب تقریبا سیم ټو سیم کاپي ده. همداسې عرب ګل هم ښه بالنګ کوي. په بیډنګ کې هغه سهیل په نوم مالک چې راغ هم ښه ده. جمشید د حسن نو دغه هلکان دا ډېر کرکټ ته ضرورت لري دا ډېر پالش کولو ته ضرورت لري او په دوی سره باید ډېر کار وکولی شي. په اوس وخت کې به دا د وخت نه مخکې خبره وي چې دا د افغانستان فیوچر کې درې سی ولې کدوې سره کار وکولې سي د اړتیا افغانستان په تمامه معنا باندې ریپرزینټ کولې سي او د افغانستان راتلونکي ستوره کې درې سي خو دوی سره کار کول ته ضرورت ده.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو زموږ د دې ونې خبرونه همدلته پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال